السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په لندو خبرونو کړو د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت دیو کلنې په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه دیو دور ځینې نړیوال کانفرنس کوربه ده نن هاشوي غونډې روانې دي او سبا ته به د کانفرنس اصلي بحثونه ترسره شي نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړې دي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې د ترمیس د تر کابل او بیا تر پیښور پورې د ریل پټلۍ او همدارنګه په ځینو اقتصادي پروژو باندې له نوروف سره خبرې کړې دي متقی هیله وښوده چې د تاشکند کانفرنس به د افغانستان او سیمې لپاره ښه تمام شي په اروزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي د اروزګان د امنی قمندانۍ ویاند هغه ولي قریشي ازادي راډیو ته وویل پېښه پرون د خاص اروزګان په ششپر سیمه کې شوې هغه وویل د هاوان یوې ناچاودې سرګلولې له امله چاودنه کې دوه کسان وژل شوي په اروزګان کې د تېر حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې وې چې د راپورونو په اساس ګڼ ناچاوده مهمات او ماینونه لا هم په دغې سیمه کې پاتې دي او د خلکو ژوند ګواښي د افغانستان د یو وتلي غرختونکي علي اکبر سخي مړی لا هم د کیټو غر په لمنو کې د علي اکبر سخي تیرونې د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې د نړۍ دویم لوړې څوکې کیټو ته د خطلو پر مهال مړ شوی د هایکو وینچرز افغانستان د ګروپ په فیسبوک باندې چې خپل علي اکبر سخي جوړ کړی و د هغه د ورور راشد سخي په اوله راغلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت له هڅو سربېره لا د علي اکبر سخي مړی په غره کې پاتې دی هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د دغه وتلي غرختونکي مړی باید دوی ته وسپارل شي په اتوشت ولایتونو کې د ماشومانو د پاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبه دوام کوي د پولیو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن په دې اړه وویل
په دې کمپاین کې چې په اتوشت ولایتو کې یا 2014 ولایتو کې تر سره کیږي په دې کې تقریبا زموږ تقریبا 5.1 ملیون ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کلونو کم دي
په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه تیر کال بیا څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې له میانمار اوري چې د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ دغه هیواد پوځي حکومت څلور دیموکراسي پلوي فعالان اعدام کړل دغه څلور فعالان تیر کال په دغه هیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوي وو په اعدام شوو کسانو کې د میانمار د لیرې شوي مشري آنګ سان سو چی په مشرۍ د ډیموکراسۍ د ملي لیګ پخوانی قانون جوړوونکی فیوز یاتاو او د ډیموکراسۍ پلاو فعال کیو مینیو شامل دي په اعدام محکوم شوي کسان له پوځ سره په جګړه کې د ملیشو په مرسته تورن وو د میانمار یا برما پوځ تیر کال د یوې کودتا په کې واک ترلاسه کړ اوس هم د دغه هیواد د ملیشو او پوځیانو ترمنځ سخت جنګونه روان دي خبرونه مو واوریدل واره بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته تاشکند افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه ده نن هاشوي غونډې شوې دي د طالبانو حکومت له دې کانفرنس څخه تمه لري د دوی د بارنوی چار وزیر امیر خان متقی وایي
از این کانفرنس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه یک اثر و رولی بسیار مثبت داشته باشه
د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي له هغې ډلې تازه په ننګرهار کې سلګونه کورونه وران شوي لږ تر لږه 15 کسان تر پرون ناوخته پورې مړه شوي دي
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي
درې سو یولس ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي تړلي دي په دې اړه لا هم د ښځو غبرګونونه دوام لري
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول مطلب ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت یو کلنې په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني کانفرنس کوربه ده د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي دغه کانفرنس ته چې د افغانستان د اقتصاد او امنیت په ارتباط پکې بحث کیږي غوښتل شوې دي. د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د ازبکستان د بارنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره کتلی او وایلی چې د ریل پټلۍ او ګڼو نورو اقتصادي پروژو په اړه باندې بحث کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکي په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ښاغلي ولادیمیر نوروف سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي ښاغلي نوروف د تاشکند په نړیواله ناسته کې د افغانستان د لوړپوړي پلاوي د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې به د افغانستان پرمختګونه بیان شي ترڅو د ګډونوالو قناعت ترلاسه شي. مخکې بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه، خو ګډون له غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیره حمیدي ویلي د رسنیو کارکوونکو منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاشکند د نړیوال کانفرنس لامل له ازبکستان څخه مننه کړې چې په خو به د افغانستان د مسالې په اړه د مذاکراتو اوربند اورکمو د جګړې د پایته رسیدو په تړاو کانفرنسونه دایریدل، خو دا ځل د افغانستان د اقتصادي پراختیا په باب نړیواله ناسته رابلل کیږي چې دا ښه پرمختګ دی. ښاغلی متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل
سری مسائل اقتصادی صحبت میشه و صحبت میشه کی چطور افغانستان
په اقتصادی مسائل خبرې کیږي او په دې اړه خبرې کیږي چې افغانستان څنګه د ترانزیت او اقتصاد په مرکز بدل کړي، څنګه افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د وصل د نقطې په توګه خپل رول ادا کړي. موږ حاضر یو چې د ټولو هیوادونو سره تعامل ولرو، هم په سیاسي او ډیپلوماټیکه برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې.
کابل او اسپابل او پېښور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شوه، درې بار صحبت شد و آینده هم صحبت میشه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی د دې وزارت سرپرست د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي پر خپل کړو ژمنو ټینګ ولاړ دی او هیڅ ډلې یا فرد اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د دریم هیواد پر خلاف وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان ازبکستان د توغندیو توغیدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلو کوم غړو چې دا کار کړی و دوی نیولی دي.
راپور کې مو د ازبکستان له پلازمینې تاشکنه د تازه جزئیاتو په اړه باندې واورېدل. په همدې مورد باندې د سیاسي او پوځي چارو له کارپو ښاغلي احمد خان اندړ سره خبرې کوو چې له سویډن له موږ سره همدا اوس د ټلیفون په کرښه وصل دی. ښاغلی اندړ، مننه چې ټلیفون مو واخیست. ازبکستان خو د طالبانو په واکمنېدو سره نظامي تمرینونه وکړل په سرحد کې او اندېښنه یې ښودله، اوس څنګه شو چې نړیواله غونډه نیسي؟ هدف یې څه دی؟
سلامونه ښاغلی سنجی صاحب، تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان موضوع یو نړیواله موضوع ګرځېدلې چې ټول زموږ ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه زبرځواکونه دلته خپل ستراتیژیک اهداف لري. کله چې د امریکا متحده ایالاتو یا غربي نړۍ په ناروې کې غونډه وکړه او داسې د طالبانو له اساس سره په دوحه کې وکتل، دلته روسیه هم چې اوس ځان ته یو قوت وایي، هغوی هم دغه غونډه سازماندي کړه چې ازبکستان شاید دین لیک نظر ولري. ازبکستان کوشش کوي د اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري، خو دا غونډه دوی یو خو د خپله ډاره چې په ازبکستان کې اسلامي ډلې پیدا شوي دي، په قرغزستان کې هم داسې پاکستان کې هم دوی خپله ډارېږي، او له بلې خوا کوشش کوي دغه د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره چې افغانستان ده دې کې خپل د تجارت او د خپل صادراتو په خاطر هڅې ګړندې کړي. او دې کې نن چې دا غونډه روانه ده، سبا به هم روانه وي، دا بهرني آباد لري. په داخل کې دوی لکه څنګه چې ویلې د تجارت په خاطر باندې او د خپل اړیکو په خاطر چې څنګه دا ورپکې دي، ته ورته چې تاسو ویل چې په دوه میاشتو کې دوه واره د په دوه ښارونو چې ترمز یو بل سره دی ښار دي دوی د افغانستان په غونډه ویل شته ویل چې چیرې دوی اړیکې له طالبانو سره سره نه لري، امکان دی لري چې دغه وضعیت دوی امنیتي خراب شي. له بلې خوا روسانو چې پاکستان ته
مننه ښاغلی اندړ، فکر کوي چې طالبان په ټولو سیمو باندې واکمن دي، کولای شي چې دغه اورپکو ډلو مخه ونیسي او نور ته ګواښ پېښ کړي، سره له دې چې دوی دا ژمنې کړي مګر بیا هم پېښې تکرار شوي؟
مننه کوم. افغانستان کې 3 کاله جګړه وه، دلته اوس یو منظم ستاندرد او سوال پوځ جنري زموږ کشفي استخباراتي ارګانونه، که څه هم اسلامي امارت ځینې ډاډونه نړیوالو او ګاونډیو د سیمې واده ترکي، خو دا هیڅ امکان نه لري. موږ سرحدونه خلاصې، دلته ډېر خلکو کار کړی دی، دا استخباراتي کړی او همداسې توریستي دی، دلته په داخل کې علاقات لري، دا هر څه دوی هم نیول. ځینې خلک چې په تاجکستان یا په ازبکستان رکتونه پرکوي، دا افغانان دي، د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت نه دغه توریستي ډلې استفاده کوي او دلته پخوانۍ وسلې پرکټونه پاتې دي. هر وخت کولی شي زموږ ځوانان
خغلی اندړ د اقتصادي مسایلو په اړه کرا شو، دوی خو د ریل پټلۍ په ایجاد باندې هم غږیږي چې له ترمیزه به تر کابل او تر پېښور پورې غځیږي. فکر کوي دغه پروژه واقعا ممکنه ده په داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت پیسو ته اړتیا لري او خلک هغه اساسي خدماتو ته اړتیا لري، څه چې دغسې لوی پروژې بیا عملي شي، یعنې عملي کېدل یې څومره ممکن دي؟
کله کوم چې د سیمې وادونه دا پټې او دا پټلونه دي، څنګه څنګه لږ څنګه کوشش کیږي. خو ما د تاسو پر پور کې مو ویل د طالبانو استازي زته خوشاله چې افغان په توګه دی استازي د اسوند کې غوښتل شوی دي، ځکه چې د افغانستان پاک د غونډې به دوی وتل شي. خو دوی ته هم زما په اند یو شرم خبره چې په خالي لاس ورغلي دي په داخل د افغانستان کې، مسلې ته فکر نه کوي، د خلکو حقوق د ښځو حقوق د نجونو منطقونه به خلاص کړي، په جګړه غاړه تللی وای. افغانستان کې یو سیاسي مشروعیت به دی، د افغانستان کې یو لویه جرګه به رسې وای، هغه د سیاسیونو د دعوت کمیسیون هغه په یو قسم په غیر اکتیو ډول فعالیت کوي، ټول سیاسیونه نه دي راغوتي، وادې چې ورکه چې دا نشته په داخل کې. زه به وایم چې فزیکي امنیت وجود لري، دوی هم ډېر کوشش کوي، خو اساسي کارونه نه دي شوي. او دوی داسې لوی کارو ته چې په کې د پاکستان هدف ته لکه د زغال او معدنونه چې زر زر کار شروع شو او هغه ګټه پاکستان ته رسېږي، دا دغه په لوی کار اول خو دا ډېر ډېر غټه پروژه ده، دا چې اسانه خبره نه ده که څه هم ګټه افغانستان ته ډېر رسېږي، خو له دې نه مهمه ده چې حکومتداري د یو معیاري حکومت شتون ده په افغانستان کې، ځکه د افغانستان خلک همدا اوس له تشویش سره مخامخ دي. رواني امنیت نه لري، اقتصادي سیاسي نه لري، زمونږ تجاران خپل کار صادرات واردات هم نشي کولای، یوازې د $200 رسېږي. نو دغه تعامل چې دوی غواړي، موږ غواړو د نړیوال سره تعامل تلاش کړو. همدا اوس ښاغلی متقید یې ویل، اول باید د خپل ولس سره تعامل تلاش شي، د ولس په خوښه باید د حکومت شي ولري، او بیا سیاسي تعامل نړیوال هم دغه باندې دی دور کیږي، خو په خپل به سیاسي تعامل جوړیږي او دغه غټه پروژې بیا عمل کیږي. د دې پروژو په ریدل به ډیر سازمان کوي، ځکه همدا اوس ځینې توریستي ډلې لکه داعش نورو په داخل کې مقاومت په نامه دي، دا به یو څه کار به تکنه کوي، ښه به دی چې د افغانستان فعلي حکومت د افغانستان په داخلي چارو ډېر فوکس کړي.
ډېره مننه کوم احمد خان اندړو، سیاسي او پوځي چارو کارپول سویډن لمکسر د تاشکند ناستې په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریکاو. کور مو ده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. ننګرهار ته هلته سیلابونو خلکو ته سخت زیان اړولی. د راپورونو په اساس شاوخوا 300 کورونه پرون او نن هلته وران شوي دي. همدارنګه لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبره تایید شوې ده. له سیمې څخه دغه راپور واوري.
په ننګرهار کې د تیرې یک شنبه د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځان سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی، کوم چې کور یې لوېدلی او ټول اسباب یې سیلابونو وړي، خاورو لاندې کړي او له منځه تللي دي. گل رحمان د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وایي چې د دوی په ګډون د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبه لاندې کړي دي، اپل ټول کورونه ډېر اوبه لاندې کړی ده، دا مونږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سره کومک وکړو.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسؤولانو د معلوماتو له مخې د تیری ورځې د سیلابونو له کبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د دغو سیلابونو له کبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکه خطا ولا خوګیاڼی چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ ووسی مو لیدنه کړي او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي. پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. دای وای چې په سیلاب ځپلو کورنۍ کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم ندی ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیر ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټیکوټ، چین، مبندری، کوز کونر، سررود او ځینو نورو سیمو کې ولسی خلکو ته زیانونه اړولي دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلي دي، د کور وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت ته لومړیتوب ورکړي، ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقامه او امنیه قمنداني مسؤولانو د یکشنبې په ورځ په یو لړ خبر پاڼو په خبرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړي او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسی او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي. د ځای حکومت د رسمي ارقامو له مخې نه یوازې په ننګرهار بلکې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو زیانونه اړولي، خو په ننګرهار، میدان وردګو او نورستان ولایت کې 14 تنه وشلې دي. د اوبو او اقلیمي چارو د پوهانو په باور په افغانستان کې دا مهال ورښتونه او سیلابونه غیر طبیعي دي چې د خلکو د نه چمتووالي له کبله د زیانونو کچه ورسره لوړه ده. دوی د سیلابونو پر ځایونو د کورونو د نه جوړېدو او اوبو ته پر لارو پرېښودو ټینګار کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
درې سو یولس ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ محرومې شوي. یو شمېر نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځې تر بلې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې ډېرېږي. تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خبره شوې چې یوه ښځه له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې لاغوی غواړي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نجو زیات په دغه رپورټ کې.
دا د یوې ډاکټرې میرمنې ویډیو ده چې ښایي له څو نورو ښځو سره د طالبانو یوې ادارې ته ورغلې ده او د نجونو د ثانوي ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. دا ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې ډیره خپره شوې ده معلومه نه ده چې په کوم ولایت کې ثبت شوې ده، خو دا ښځه طالبانو ته په خطاب کې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو 311 ورځې تیریږي او په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوې دي. د نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو د سازمانونو له ډېرو غبرګونونو سره هم طالبانو د نجونو د ښوونځیو په برخه کې انعطاف نه دی ښودلی. هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته له تګه منع شوي دي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په کابل کې د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي مترا وایي په وروستي تعلیمي کال کې لس زده کړو پاتې شوې ده او دا ورته ځورونکې ده. نوموړی وایي ښوونځي ته د بیرته تګ هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي.
د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې یو کال کېږي د نجونو ښوونځي تړلي دي او نجونې د زده کړې حق نه لري. که ښوونځي خلاص وای سږ کال به موږ د دولسم ټولګي فارغان درلودل، خو له بده مرغه اوسې نه لرو.
په هرات کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي ډېرې زده کوونکي تر دې حده ناهیلي شوي دي چې په ژور خفګان اخته شوي دي.
د زده کوونکو یوازینۍ خبره دا ده چې ستړي شوي دي او نور هیلې نه لري. له یو خوا زه د یو ښوونکي په توګه هغوی ته انګیزه ورکوم چې صبر ولري او هیله منې اوسئ، خو له بلې خوا له حقیقتونو سره مخ کیږي ځکه هره ورځ خبرونه اوري. باید ووایم چې د زده کوونکو رواني حالت ډېر خراب دی.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د ښوونځیو د خلاصولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې د ښوونځیو د خلاصولو پریکړه د طالبانو د رهبری په لاس کې ده. خو د یوه کال له تېرېدو سره هم طالبانو له نړیوالو فشارونو سره د نجونو ښوونځي خلاص نه کړل او دا زده کوونکي تر اوسه لا بې برخلیکه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته وغځېد، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ سیمو کې بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ دی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونه د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تیره ورځ کیف اعلان وکړ چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي د اوکراین په ختیځ سیمې خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 14مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یو کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پوځ دوانه ویغړي په بشریت ضد جرمونو محکوم کړي دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 143 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 146 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
په کابل کې د فوټبال پرمختګ جام په لومړۍ لوبه کې ابو مسلم لوبډلې 1-0 بریا خپله کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه لیګ تیر ورځ په کابل کې پرانستل شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي چې د فوټبال ودې او پراختیا په مخه ترسره کیږي د څلور ولایتونو 15 لوبډلې پکې ګډون لري. په دغه لوبډلو کې له کابل نه استقلال، فرانا ابو مسلم، لوګر ولایت نه اتحاد او کاپیسا نه پیروزي لوبډلې د لیګ په بڼه لوبې کوي چې د لس ورځو لپاره به وي. هرات ولایت کې د کراتی سیالي ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنه ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د غسیالی د هرات او فراو ولایتونو سلوتن ورزشکارون په ګډون سره د هرات ولایت د بدني روزنه ورزش سیاست په لوبغالي کې 13 ورځ تر سره شوې. د غسیالی چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي، د کوچنیانو، نویو ځوانانو، ځوانانو او لویانو سنی کټګوریو لمخې په 1400 وزنونو کې د لوبغاړي د یو بل پر وړاندې ولوبېدل. د دې سیالیو هدف په یاد ولایت کې د کراتی ورزش ته وده او د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او هندوستان کې د شطرنج نړیوالې لوبې پیلېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د شطرنج 44 پړاو نړیوالې ټیمي لوبې د هندوستان په چنای ښار کې د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې رسمن پرانستل شي. دغه سیالۍ چې په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي، سږ کال به د نارینهوو په برخه کې د 138 هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي چې افغانستان به هم د دغو هیوادونو په منځ کې شامل وي. دغه سیالۍ به د اګست په 10 نیټه پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. دغه په سلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي په کار باندې لګیا دي. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکیټ ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان په منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کندو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغو سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو پاړه ازادي راډیو ته ویل،
په نورګرام، دوا په منډل ورسوالۍ کې ودو، ملیل، شفته، پلګل، بجګل، بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپري وو یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې راغول شي. 496 ولسي خلک به پکې کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوچنیان لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې حال که د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو تر څنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغول یې اړین دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولې. دولت شپږنی منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د تاسو پیغامونه به واورو.
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاونو ډیره ځپلې ده. ډیر خلک یې زیانمن کړي دي، مالي او ځاني تلفات یې وروړولې دي. له حکومت او له نړیوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې دې ولسوالۍ چې په جمهوریت کې و هم پاتې ولسوالۍ ده، مرستې نه دي ورسول شوې او اوس هم دا سیلاب ځپلو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. ډیر اړین وسایل ته ضرورت لري، غواړي چې مرسته ورسره وسي. ډیر بېوزله خلک دي، حتی ډیر دې سیلابونو ډیر کورونه تباه کړل، ډیر ړنګ کړل. غواړو نړیوالو څخه او له اوسني حکومت څخه چې ظلمت ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي.
زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه د مایګان د کلي څخه وروره خبره کوم. زموږ په کلی کې کلینیک نشته. وروره، زموږ مریض تر ځایه نه رسیږي. عریضې مو کړي دي، خو موږ وایو کلینیک ته راستو خو نه راستی. وروره، دغه زموږ خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي چې دغه کلینیک دلته موږ ته راواستي. او بل چې دی، که یو چا موټر درلود، یو روپۍ درلود، دغه مریض تر یو ځایه رسیږي. زموږ دا بس دلته په کور کې راته پروت، اخر مړ شي. اوبه خو بیخي پر مخ باندې پاکې اوبه خو نه لرو. دغه یو ځای شو څاکو به هغه پر بودګان باندې راوړو، خپل کار پکوو. د اوبو غم زموږ خوړې، زموږ د کلینیک غم دی خوړې. سي د زموږ د مریض چې تر یو ځای موږ ورسو، وروره، د زموږ خبرې تر لوړ مقامات ورسوي. السلام علیکم.
ومنه ولسوالۍ
زواکی کله پکتیکا ولایت تاسو ته خدای پیغام پرېږدم. زموږ په منطقه کې خو د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، بیخي کیفیت چټ ده او بیې ډېرې لوړې دي. یو جی بی انټرنیټ تقریبا 15 افغانۍ تر 100 افغانۍ پورې قیامت لري او کیفیت یې بیخي ضعیف نه، بیخي کار نه کوي. زموږ له لوړو مقاماتو نه دا غوښتنه ده چې دا مشکل زر تر زره حل کړي، خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ور بشو لنډو خبرونو ته. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکن د طالبانو د حکومت یو کلنې په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو 2 ورځنی نړیوال کانفرنس کوربه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن ویلی دی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړې دي او په اقتصادي مسایلو باندې غږېدلې. هغه هیله وښوده چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره ګټور تمام شي. د افغانستان د یو وتلي غر ختونکي علي اکبر سخي مړی لا هم د کیټو غره په لمنو کې دی. کیټو غر د پاکستان په ګلګیت بلتستان کې د هیمالیا د غرونو د سلسلې په دوام یو تر ټولو دویم لوړ غر دی چې علي اکبر سخي تیره اونۍ د ورختو په مهال باندې مړ شو. 311 ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. یو شمېر نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځې تر بلې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتېږي. د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پوځي حکومت 4 دیموکراسي پلاوي فعالان اعدام کړل. دغه 4 فعالان تیر کال په دغه هیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوي وو. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. اوس هم د دغه پروګرام دو نیوز خبرونه ته ورزو. د لوبله میدان سپورتي خبرونه او بیا د تاند څنګه پروګرام د ځوانانو لپاره په اخر کې بم د بارام جان زازي په غږ باندې سندره درته خبره کوم.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې ساسي هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی. په کابل کې د کرکټ د ترټولو ستر لیگ شپږیزي سیالي روان دي. دا سیالي د تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوه او د اگست میاشتې تر 15 مې دوام کوي. په روانه خبرونه کې به درته دغه سیالي او ته د ورغلو مینوالو احساسات خبره کړو.
کل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیگ ده. د افغانستان د 2000 کال رئیس بیا 93 سوي او
دا شان په بدیلی کې د زینو لوبیدونکو لوبغاړو سره هم آشنا شي.
محمد ابراهيم عبدالرحيم زيم د اسمت سنگين سپینغار پلانګاني وطن لوبغاړي.
دروانو سیالیو پاړه د کرکټ اتصارون کې څه نظر لري؟
له تیر 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې د غستر سوداګریز کوم لیک چې دا تر سره نه شو لاملونه ډیر زیات و. خو
زموږ غږله ازادي رادیو ناوري په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر سیالي شپږیز لیگ اتم پړاو روان دی. په دې سیالیو کې اتل لوبډلې دی او بل پوړاندې سیالي کوي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې سپینغر لوبډله تر نورو مخکې ده. دې لوبډلې په 3 لوبو کې 3 ګټلې او شپږ نمرې لري. بوست لوبډلې خپل دواړه لوبي ګټلې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای لري. کابل بازان لوبډلې 3 لوبي کړي، یوې بایللې او 2 ګټلې او تر نورو 5 لوبډلو مخکې د نمرو په جدول کې 3م ځای لري. دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي. موږ له 2 مینوال سره خبرې کړي.
نوم خالد سهار دی یو تن دروان لیگ لیدونکې او لغمان څخه راغلی يم. دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلي یو د لوبې لیدلو لپاره. لوبه د کرکټ د مینې او یووالي لوبه ده او ډېر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي له نږدې څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله.
ډېر خوشحاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمینه مساعده سوې ده چې په افغانستان کې د موږ لوبې او په غټه ساتحه د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې دا لوبې ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوې او آرامي سوې ده ورجانه.
بالکل شپږیزه خو یو ډېر غټ لیګ ده د افغانستان د 2000 کال راهیسې بیا نو تر سره سوې او د شکر ځای ده چې دا د یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې همدې کې ګڼ شمېر نور افغانان هم مصروف دي او همدارنګه د ځوانو لوبغاړو دپاره او هم د نورو لوبغاړو دپاره ډېر ښه موقع ده تر څو دلته ځان ښه ثابت کړي او نولس کلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ او څوتنه مینوالو افغان کرکټ بورډ ویلي چې د غلیګ د نورو ګټو تر څنګ په کور دننه د لوبغاړو لپاره ښه اقتصادي ګټه هم لري. ابراهیم عبدالرحیم زی چې په دې لوبو کې د سپین غر په ګټه لوبي گیوي تر دېدما یاد لوبي په ښه شکل روان دي. له خاغلی عبدالرحیم زی سره مې د سپین غر او نورو لوبډلو په ورتیا هم خبرې کړې.
ماشاءالله سپین غر ټیم ډیر ښه ده، ډیر بیلنس ټیم جوړ شوی ده. کار لګانی ګورو که د بالنګ لګانی ګورو که د بیټنګ لګانی ګورو نو ماشاءالله ډیر ښه ده. سپین غر تر اوسه پورې درې میچونه کړي دي او درې واړه ګټلې دي او کاولنی دوه میچونه ګورو نو هغه ډیر اسانه سر شي چې یو طرف هم وګټل تقریبا یو سلو څلوېښتو پورې په درې واړو میچونو کې تقریبا ټارګیټ راکول شوی ده. له دې نه زیات نه ده راکول شوی، حکم راکول شوی. ماشاءالله لکانو ډیر په اسانه سره پوره کړي دي او بالنګ کې ماشاءالله ډیر خالکان ځلیږي. نوید سهار ده، فرید ده، یمین ده، هغه پاکستان نه کوم لوبغاړی چې راغلی ده آصف افریدی هغه ماشاءالله ډیر ښه ده. نو ټول لوبغاړي دي بیټنګ لینګان وګورو ماشاءالله ټول ښه فارم کې دي، ټچ کې دي، بهر ښه اننګزونه کړي دي. عثمان غنی کیپټن اننګز کړی ده او د نجیب زدران د آخرنی دوه میچو کې چې کوم اننګزونه کړي ماشاءالله ډیر ښه دي. شوکت زمان پوره پوره ذمواري اخیستي. نو ماشاءالله سپین غر او ټیم له هر نگاه ډیر ښه دي او تر اوسه پورې ټورنمنټ کې ډیر ښه لګیا یو. که د نور ټیمونو باره کې وغږی نو نور ټیمونه همداسې بیلنس ټیمونه شته چې هغه ښه دي، لکه که زه ایوبی باز کابل بازانو ګورو نو هغه هم ښه بیلنس ټیم ده. ځوانان دي پکې د ملي لوبغاړي ښه ښه لوبغاړي دي پکې، هم بالنګ بیټنګ دا کمبینیشن یو ګورو ډیر ښه ده، سپننګ فاسټ بالنګ ټول هر لنګاله جوړه ده. له هغې نه وروسته که د مسینک ټیم باندې وغږی نو مسینک کې زیاتره سینیئر لوبغاړي دي لکه شهزاد شو، اصغر، گلبدین خپلا، کپتان حمزه، ځوانان کې ورسره ریاض حسن دغه سې لوبغاړي دي. هغه هم ډېر ښه ټیم دي. یو څه ورسره دوه میلمانه بهرني لوبغاړي دي چې افتخار احمد ده او میر حمزه، چې هغوی هم ډېر ښه بیلنس کې ټیم برابر کړی ده. که د بوست لوبډلې ته راشو نو بوست لوبډله ماشاءالله ډېره ښه ده، هغه هم ډېر ښه وګورو، ډېر ښه بالران دي ورسره، بیټنګ لین هم ده. بندي امیر هم همداسې ځوانه لوبډله ده. هندوکش کو وګورو شپږیزه کې اول ځل لپاره ټیم اخیستی ده، نو هغه هم ډېر ښه ټیمونه برابر کړي. که اوورآل وګورو نو ټول ډېر ښه ټیمونه دي په شپږیزه کې.
د سپین غر لوبډلې لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی او د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي که څه هم سږ کال په شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ډېره نویو ځوانانو ته ډېر چانس ورکول شوی دی، خو له دې وروسته هم باید په نورو لوبډلو کې چانس ورکړل شي. د کرکټ څارونکي سمیع هلال:
له تیر دو کلونو راهیسې په افغانستان کې د شپږیزې دغه ستر سوداګریز کوم لیګ چې و دا ترسره نه شو، لاملونه ډېر زیات و. خو خوشبختانه سږ کال د شپږیزې لیګ ترسره شو چې ډېری کورنۍ کرکټ ډېر زیات لوبغاړي ورته په تمه وو چې دغه لیګ به ترسره کیږي او دوی به پکې خپله وړتیا ښیي. سږ کال د معلوماتو په اساس چې له اویاو پورته ځوان لوبغاړي یعنې ایمرجنګ او ډومیسټک اچ کورنۍ کرکټ کې ښه وړتیا له ځانه ښودلې ده، دوی په دغه لیګ کې اخیستل شوی دی. تر ډېره چې زه ورځم دغه سیالي څارمه او دغه سیالیو کې تر اوسه پورې زه انوال بې مولنیزې څارمنو ځوانو لوبغاړو، ځوانو لوبغاړو نسبت له نورو ډېرو زیاتو لوبغاړو ډېره ښه وړتیا ښودلې ده. لکه عثمان نوري مونږ یادولی شو، دا د هندوکش سترایک ستوري لوبډلې سره ایمرجنګ لوبغاړی دی، اوس یعنې تر ټولو زیات رنز کوونکی دی. د دې تر څنګ بهیر شاه یادولی شو، د دې تر څنګ بلال سمیع د عظمت مرزی چې ډېر ښه روان دی، ابراهیم زدران ډېر ښه روان دی. په ټوله کې دغه سیالي چې کوم سکل تر سره شوې دي ځوانو لوبغاړو پکې خپله وړتیا ښودلې ده. هیله ورزوم هم دا ده چې کرکټ بورډ باید له دغو سیالیو چې دغه سکل کوم د 2023 کال کې مشپږي ذاتم پړاو سیالۍ تر سره کیږي تر روستي پورې هم دی باندې خپل غ سلیکټران چې کوملي لوبډل نسکل لوبډل ته سلیکشن انتخاب کوي د تر څار لاندې 19 هغه لوبغاړي چې هغه کې ورټیا د درتونکو پړاوونو لپاره باید وي غره کی او هغه سبا په کرکټ کې په نورو سیالیو په نورو پړاوونو کې ورته وخت ورکول شي نیوکه مخکې ممداوي چې شپږیزه سیالي تر سره کیږي ډومیسټیک ځوان لوبغاړي خپل ورټیا خای خو پراتونکو پړاوونو کې نه پراتونکو کې ورته نور به وخت نه ورکول کیږي مخکې دوی له پامه غورځول کیږي زمونږ غوښتنه هم داده کرکټ بورډ چې پام دی باندې هر څه کارو کې د دې ترڅنګ دغه یو سیستم باندې کارو کې چې ځوان لوبغاړي غوړه کړی او پراتونکو پړاوونو کې ورته وخت ورکړي تر ټولو مهمه دا ده چې د ځوان لوبغاړو سره چې ما کله خبري وکړې دغه سره مرکه وکړلې ځوان لوبغاړي هم خوښ دي چې په دغه یو لوی سټیج کې په دغه یو لوی لیگ کې د لمیز لپاره لوبي کې ځکه دی وای چې سکان له پښپګي ځلي کې څو بهرین لوبغاړي هم لوبي کې د مختلفو لوبډلو سره دی وای چې هغه کومه تجربه چې ځوان لوبغا سینیر یا تجربه ناک لوبغاړي لري بهرین لوبغاړي لري موږ سره په مارډ ډریسینګ روم کې د ناستې ځای کې موږ سره شریکوي او هغه سړي چې موږ یو ډیر څه تر لاسه کړی دی نقطه دی وکړي چې زموږ غوښتنه مده د خدای دی وکړي چې کرکټ بورډ له دغه سیالي او دغه نوی نوی نور لوبغاړي هم را پیدا کړي او هغه باندې پراتونکو لوب کې کار وکړي مننه
دا کرکټ افغان څارون کې سمې هلالو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا د الله پامان.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
دا تانی څنګه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي
که د ځوانانو خوخنه منل کېږي پایلې به څه وي
بیا د دومره مسولیت په کیسه کې نه وي ځکه د تدلیل وي چې دا خو ما نو انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوخه پرې منلای شي
مخکنی نسل له دې اړخوننګو چې د به احترامي او ندرنوي احساس ونه کی او ستونزې حل شي
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر سنه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوخي د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوخه او فکر په ځوانانو باندې ومني درته وایي چې کته دا خبرونه مني زما زوی نه یا زما لور نه نو یا باید لکوروزه او دا سه نور تهدیدونه ورته کوي
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنۍ کې د نظم د ساتلو په خاطر دا یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دا حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي، پوښتنه یې باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي. ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنې دي روان سیند په شکل څه کپر سي. په دې سره که زه کوشش وکم، مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکنه وي، سخته به وي. او دا به تر دې هم ناممکنه وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکنه وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کوم، زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نشي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پرتلونکي کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، باید دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي نو دا بیا ځان مسول ګڼي چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلیږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
داسې حالت کې حتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتتوب، دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او د لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ورباندې ومني معقول فشار. یوه لاره یې دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګزار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته ولې کوي یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډیره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې له مخکینی نسل اخیستی، دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریز پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې یو وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي، بنان باید غبرګون وښیي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی شي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر څو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریز سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
Run, big girl.
ولاړ وی زبستل کی وڑاو